په پیښور کې د ماسپخین یو بجې شور دونکو د مشال رادیو په دې یو بله ګړه کې بیا هم زما هارون بچا سلامونه ومني. په خپرونه کې د خبرونو تر څنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او ښوونیز پروګرام د مشال مرکه دروړو. خبرونه له منور شاه اورو.
د خبرونو سرټکی د پاکستان او امریکا د بهرنو چارو وزیران د افغانستان د سولې په بهیر غږیدلی. کرونا ناروغي په تیر یو شواروز کې په پاکستان کې نور سلور او یاکسان مړ کړي او اسرائیل وای په غزه خار به هوایی بریدونه جاری ساتي. د خبرونو تفصیل د پاکستان او امریکا د بهرنو چارو وزیرانو د افغانستان د سولې په بهیر خپل منځي تعلقاتو او په سیمایزو چارو خبرې کړې دي. د پاکستان د بهرنو چارو وزارت پرون یو خبر پاڼه جاری کړې چې وای د بهرنو چارو وزیر شاه محمود قریشي خپل امریکایي سیال انټونی بلینکن ته ډاډ ورکړی چې هیواد په افغانستان کې د امن او د سولې له بهیر کلک ملاتړ کوي. د نوموړي وینا ده چې له افغانستانه د پوځیانو په ذمہوارانه ډول ایستل په تاوتریخوالي کې کمی دایمي اوربند نوموړي ویلي چې له افغانستانه د پوځیانو په ذمہوارانه ډول ایستل په تاوتریخوالي کې کمی دایمي اوربند او د ټول شموله سیاسي جوړجاړي د ترلاسه کولو لپاره د موجودې موقع نه ګټه پورته کول ډیر مهم دي. په اعلامیه کې د شاه محمود قریشي په حواله زیاته شوې چې د افغانستان د شخړې اوږدمهاله او له سیاسي حل لارې سولې ته رسیدل د افغانانو سیمې او نړیوالې ټولنې ګډه ذمہواري ده. په اعلامیه کې ویل شوي دواړو لورو په راتلونکي کې په سیمه ییزو معاملاتو د مشاورت په جاري ساتلو هم سره اتفاق وکړ. بلخوا له افغانستانه به د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر تر ټاکلې نیټې مخکې مکمل شي. دا خبره یو غربي چارواکي چې د ځواکونو د وتلو د بهیر په اړه معلومات لري د خپل نوم نه څرګندولو په شرط اسوسییټډ خبري ایجنسۍ ته کړې او ویلي دي چې ښایي د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر د جولای تر لومړیو پورې مکمل شي. دغه چارواکي په دې اړه نور تفصیل نه دی ورکړی ځکه چې د ځواکونو د وتلو څرنګوالی تر ډیره نه دی رسنیز شوی. د امریکا د ولسمشر جو بایدن د فیصلې له مخې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو لپاره د ستمبر 11 وروستۍ نیټه ټاکل شوې ده. د عوامي نېشنل ګوند په خوانې مشره بیګم نسیم ولی خان پرون ماخام په 400 کې خاورو ته وسپارل شو. نو موړي د ډیر وخت راځي د زړه او شوګر په ناروغي اختوا او پرون سهار د 50 کلونو په عمر کې په حق ورسېده. د بیګم نسیم په جنازه کې د ګوند سینیئر مرستیال صدر امیر حیدر خان هوتی، صوبایي صدر ایمل ولی خان او د ګوند مرکزی صوبایي او ځلې عہدیدارانو نه علاوه د یو شمېر سیاسي او مذهبي ګوندونو استادو او په پیښور کې د افغان کونسلګری غړو ګډون وکړ. عوامي نېشنل ګوند موړه په مارګ د درې ورځنی ماتم اعلان کړی دی. بیگم نسیم درې واره د پارلیمان غړی پاتې شوی و. نو موړه د خیبر پښتونخوا اولنۍ ښځه وه چې د 1998 کال په غیر ګوندي انتخاباتو کې ګډون وکړ او بریالی شو. په پاکستان کې د کووېډ 19 ناروغۍ په تیر یو شواروز کې نور سلور او یاکسان مړ کړي چې ورسره په دې هواد کې له دې ناروغۍ د مړو شو ټولو شمیره 19000 او شپږ سوونه واوړېده. د کورونا وایرس په اړه د پاکستان حکومتي ویبپاڼې تر مخه په تیر یو شواروز کې نورې 3200 زیاتې تازه پیښې ثبت شوې چې ورسره د ټولو ناروغانو شمېر 8,30,000 نه واوښته. خو په دې هواد کې 1,290,000 کسان بیا له دې ناروغۍ رغېدلې هم دي. بلخوا په پاکستان کې د مېش په اړه سمینا د صوبو او ښارونو ترمنځ د سورلو گاډو په تګ راتګ بندیز هم ختم شوی دی. په دغه هیواد کې د کورونا وایرس د کنټرول قامی ادارې NCOC د مې په 15 اعلان کړی و چې د نوو کیسونو د کمېدو له وجې اوس دوکانونو ته اجازه ورکوي چې د شپې تر 8 بجو پورې پرانستې پاتې شي او په سرکاري دفترونو کې به هم نیمایي کسان د کار کولو اجازه لري. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د اسرائیلو جنگی جازونو پرون د غزې خار په یو شمېر ځایونو درانه هوایی بریدونه کړی دي. د ریپورټونو تر مخه نن سهار وختي په لزګونو هوایی حملو دغه خار ولړزاوه. د اسرائیلو دفاعي ځواک ویلي چې جنگی جازونو یې په غزه پټۍ کې یوازې د وسلوالو اهداف په نښه کړی دي. وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو په یوه ټلویزیونی وینا کې ویلي حملې به په پوره قوت سره جاری ساتي او وخت بنیسي. د مایله لسمې شروع شوې په غزه کې د جګړې له وجې 190 فلسطینیان وژل شوي یو اخواته اسرائیل خپل لور ته د لسو کسانو وجنا تایید کړی ده. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلی انتظامیه د فلسطینیانو اسرائیل سره د دوامدار آرامۍ لپاره کار کوي، او د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د روان تاوتریخوالي په اړه د قطر، مصر او سعودي عرب د بهرنیو چارو وزیرانو سره ټلیفوني خبرې کړې دي. د خبرونو پای
نمشال ریډیو خبرونه مول منور شاه اوریدل. اوس راځو اولنې موضوع ته. د پاکستان او د امریکا د بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان د سولې پر پروسه خبرې کړې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو تر مخه د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي پرون د مې پر 14 په ټلیفوني خبرو کې خپل امریکایي سیال انتونی بلینکن ته ډاډ ورکړ چې حکومت یې د افغانستان د سولې پروسې کلک ملاتړ دی. دواړو مشرانو د دې ترڅنګ پر یو شمېر نورو مهمو سیمه ییزو موضوعاتو هم خبرې کړي دي چې حال یې نن سهار په اسلام آباد کې زموږ خبریال طاهر خان راکړ.
امریکې د خارجه وزیر انتونی بلینکن په ټویټر باندې یو مختصر د پاکستان خارجه وزیر سره د ټلیفوني خبرو په اړه چې کوم ورکړي دي، هغه یو خبره دا کړې ده چې یو خو خبره د پاکستان خارجه وزیر سره ډېرې ګټورې وي، او د پاکستان د ترهګرۍ د شدګردۍ پر ضد چې کومې وعدې دي په هغې باندې خبره شوې ده. افغانستان سوله کې همکاري جاري ساتلو باندې خبرې شوې دي، او د سیمې ثبات سلامتیا د حمایت په اړه باندې هم خبرې شوې دي. او بیا دا وایي چې پاکستان سره په ګډه باندې راتلونکي کې په د شراکتدارۍ په بنیاد باندې همکارۍ ته او تعلقاتو ته دوام ورکول غواړي. دا خو د مختصر خبر دی، لیکن د پاکستان د خارجه وزارت نه چې کومه بیانیه خپره شوې ده، یو خو پکې د پاکستان خارجه وزیر امریکا سره د شراکتدارۍ وسیل بنیاد او یو جامع هر اړخیز تعلقاتو بیا اقتصادي همکارۍ ته او بیا سیمه ییز کوم اتصال دی، پروژکټونه دي په سیمه کې او فورمن جنوبی آسیا. دا خبره اولنې شوې ده، بیا د افغانستان خبره هم شوې ده. دا اول ځل چې زه ګورم د پاکستان زاړه بیانونه، دا بیان پاکستان خارجه وزیر اوس په افغانستان کې د اوربن خبره کړې ده چې اوربن ته ضرورت دی، اړتیا ده د سیاسي حل لپاره. بل پاکستان یو ځله خبره بکوله اوسې بیا وارد بیا کړې ده، خو لیکن دا وره مختلف انده. اوس پاکستان دا وایي چې په افغانستان کې سوله چې ده دا مشترک ذمہواری ده چې د افغانستان د ډلو دغه رنګې د نړیوالو د سیمه ییزو چې کوم هغه لوبغاړي دي هغه انډیوالان دي په افغانستان کې د هغې یو رول دی، د هغې ذمہواري ده. نو بهر ښه ملاقات شوی دی، او دې وخت کې ضرورت مو دې ملاقات ته او د دواړو غاړو چې کوم بیانونه راغلي هغه ډېر مثبت دي.
یاره ګورګینیا دا مشال ریډیو را نو راکا ده.
مشال ریډیو دی خدای نو ورکوي.
اوهو دا او بس سمارت موبایل.
سمارت موبایل تو تکو سیلفی و سر اخلی
ایپ او گوگل پلی سٹور و لگوا
او می لگو لو جی
گرگینیا
اولی کا
جی
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار 9 او په کابل کې 2 بجې. د عوامي نېشنل ګوند په خوانی صوبایي مشر بیگم نسیم ولی خان پرون په 400 کې په حق ورسېد، او مړی هم پرون ماخام په ولی باغ کې خاورو ته وسپارل شو. نوموړی لوی مدیر راسي ناروغه و او شاوخوا 15 کال عمر یې وکړ. د هغې په جنازه کې د عوامي نېشنل ګوند د مرکزي، صوبایي او ضلعي عهدیدارانو تر څنګ د یو شمېر نورو سیاسي او مذهبي ګوندونو مشرانو او غړو هم ګډون وکړ. عوامي نېشنل ګوند د بیګم نسیم په مړینه د درې ورځني ماتم اعلان کړی دی. تفصیل د شبیر احمد جان په رپورټ کې.
دا عوامی نیشنل ګوند بنیاد اخوادون کی ارواخات خان عبدالولی خان کوروادانی بیگم نسیم ولی خان پرون ماخام ولی باغ 400 کې خورته وسپارل شو. هغه د ډیر وخت راسه د زړه او شوګر ناروغي ښکار وو، او پرون د اتوار په سهار د 15 کال عمر کې حق رسیدلې و. د دوی په جنازه کې د ګوند سینیر نائب صدر امیر حیدر خان هوتی، جنرال سیکرټری می افتخار حسین شاه، صوبایي صدر امل ولی خان، د ګوند ګڼ شمیر مرکزی، صوبایي او ضلعي عہدیداران علاوه د مسلم لیگ نون پاکستان تحریک انصاف، جمعیت علماء اسلام فی، پیخور کے داغوان قونسلگر استازو، دا صوبے چیف سیکٹری، دا وزرستان نا دا قومی اسمبلی غړی محسن داول او دا جون ہر میدان سرا تڑو لرون کو پا غر شمیر کی گڑن وکڑو. دا دوی جنازا دا چار صدی دینی علی مولانا محسن سابحق سیب ولی باغ کے پرون شپک بجے وکڑا او همدغلتا دا خپل خاوند خان عبدالولی خان او دا خپل زوی سنگین ولی خان پخوا کی خخا کڑی شوا. ولی باغ چار صدا کے دا پرون راسے دا بیلابیل سیاسی گندنو مشرانو، حکومتی چارواکو، عام ولس او دا ملک دا بیلابیل سیمونا ولی خان کورنے سرا خواخوگی او دوال را روان دی. دا باچا خان مرکز نخ پورشوی خبر پرانا ترمخا بیگم نسیم کال نور لسوا شپک دیرشم کے مردان ہوتی کی دا خدای خدمتگار امیر محمد خان کرا زیگید لیوا او بیا نور لسوا سلور پنزوستم کے دا خان عبدالولی خان سرا وعدہ وشو. دا دا خان عبدالولی خان دویم ٹبر وو. او بیا کال نور لسوا پنز اویائم کے سیاست میدان کی قدم کی خودو کله چې د دوی د خوند په شمول جتر پښتانه سیاستدانان په جیلونو کې بندي وو. بیگم نسیم ولی خان د عوامي نیشنل ګوند موجوده مرکزی مشر اسفندیار ولی خان میرنا مور وا. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
تاسو اوریدل چې بیگم نسیم ولی خان چې د عوامي نیشنل ګوند پخوانی مشر او پښتانه نومیالی پښتانه سیاستوال وو، شاوخوا پنځه اتیا کلونو په عمر پرون په چاسدا کې په حق ورسېد. هغه په 1946 زیږدیز کال کې د مردان په هوتی سیمه کې زیږیدلی و. د دې پلار امیر محمد خان هوتی د خدای خدمتګار تحریک د بنسټګر باچا خان نږدې ملګری و. بیگم نسیم په 1956 زیږدیز کال کې د باچا خان زوی ولی خان ته واده شوه. هغه په 1950 زیږدیز کال کې هغه مهال عملی سیاست ته ووته کله چې وزیر اعظم ذوالفقار علی بوټو د ولی خان په مشرۍ پر نیشنل عوامي ګوند بندیز ولګاوه. عبدالحی کاکړ د بیگم نسیم ولی د سیاسي ژوند په اړه دا رپورټ جوړ کړی دی.
بیگم نسیم ولی خان په 1990 لسیزه کې په داسې وخت کې عملی سیاست پیل کړ چې پاکستان د خپل تاریخ تر ډیر مهم پړاو تیرېدی او په دې هیواد کې د اپوزیشن او حکومت اختلافات اوج ته رسېدلي ول. دا اول وار و چې په پاکستان کې یو حکومت په اپوزیشن ګوند نېشنل عوامي پارټي بندیز لګوي او اپوزیشن لیډر خان عبدالولی خان په ګډون شاوخوا 50 مهم مشرانو باندې د غداری مقدمه جوړوي او هغوی په حیدرآباد زندان کې بندیانوي. نیب د پاکستان وزیر اعظم ذوالفقار علی بوټو له هغه وروسته ناقانونه وګرځولی چې کله د پیپلز پارټي یو مشر حیات شیرپاو په پېښور کې په بمی چاودنه کی وو بچل سو چې تورې په نېشنل عوامي پارټي ولګول سو. د دې ورسره د نه په سلګونو مشران او غړي ونیول سو. ګډ شمیر یا خوار لمخه یا د مهال افغانستان ته ولاړل او پاته نور بیا د ممکنه نیوډو لکبله خاموش سو. په دغه حالاتو کې د باچا خان هنجور د ولی خان میرمنه او د اسفندیار خان میرنی مور نسیم ولی خان ناڅاپه او په تصادفي توګه د سیاست ډګر ته راغله. په نیب تربندیز وروسته د 1950 کال په پای کې د پاکستان قومي اسمبلی غړي سردار شیرباز مزاری د نېشنل ډیموکراټیک پارټي جوړولو اعلان وکړ چې بیگم نسیم ولی هم ورسره ملګری سو. پښتون سیاستوال اورنګزیب کاسای په هغه ورځو کې د پښتون سټوډنټ فیډریشن د بلوچستان صوبې جنرال سیکرټري وو. نوموړی د مې پر 14مه مشال ډېری ټول چې د او ځینو نورو ملګرو تول سو چې کراچی ته ورسي چې هلته له بیگم نسیم او سردار شیرباز مزاری سره په غونډه کې ګډون وکړي.
مشاول زلدا ولیدل دا خپل پښتنې لباس کې و، لیکن کوم چې بیا دې د مشره خبرې کولې په دا مېز کې بیا دا سې و چې خبر والام نه راغلی وسې. نو بیا چې هغه سوالونه په شروع کړو نو دې کړ دغه چې دې ډیلینګ خپل غدا د مجلس څخه دې په انګریزي کې وسره وکړي. نو موږ ډیر زیات متاثر شو. نو سردار شیرباز مزاری هم ډیر زیات ځینې متاثر شو په دې کې چې دې سره دې سره دې د مجلس یې واورې دی او هغه ډیر اطمینان وشو چې دا خو ما سره ډیر زبردست اوس ماته مشکلات ډیر اسانه سولې.
بیگم نسیم علی خان پورا حڅه داوه چې حکومت مجبور کړي چې حیدرآباد سازش مقدمه ختم کړي او ټول نیول سوي مشران او کارکنان رخلاص کړي. دا مبارزه لا روانه وه چې په 1990 کال کې ذوالفقار علی بوټو ټول ټاکنې وکړي او بیگم نسیم علی خان د 400 او 200 سیټونو وګټل. خو اپوزیشن ګوندونو د بټو په حکومت په انتخاباتو کې د پراخو درغلوي تورونه ولګول او د پاکستان قومي محاس په نوم یې د نه ګوندونو اتحاد جوړ کړ چې نېشنل ډیموکراټیک پارټي هم برخه شوه. د سیاسي چارپوهان وایي په دې اپوزیشن تحریک کې د بیګم نسیم ملي رول ډیر مهم و. د بوټو اپوزیشن ترمنځ مذاکرات وسول چې پکې د نورو خبرو ترڅنګ د نېشنل ډیموکراټیک پارټي هغه غوښتنه هم شامله وه چې حیدرآباد ټریبیونل دې ختم سي او ولی خان او نور کسان دې خوشې سي. اورنګزیب کاسی وایي دی په اسلام آباد کې په هغه غونډه کې و چې د اپوزیشن اتحاد یو مشر مولانا مفتی محمود پکې خبرې وکړې.
بیا چې دی سردار شیرباز مزاری چې میټینګ راوغوښته دغه د مفتی محمود نو دا مجلس کښې شوی چې زه خو سار د وغوښتم بټو نو ماته دا راته وویلې چې د حیدرآباد ټریبونل نقطه ځینې وباسي ستاسې څه مشوره ده؟ نو په دې کې نور خاموشه وو. هغه وویل چې د سردار شیرباز مزاری او بیګم نسیم ولی خان دي په دې مجلس کښې. هغه ورته ټیک دی که تاسو دا وایي چې دا نورې مسلې چې دي د حل کېدل دي زموږ دپاره دا مسله بیا خپل ځان ته ډېر اهمیت لري. نو داسې دی که تاسو اګریمنټ ورسره کوئ ان ډی پي به په پی این ای کې نه وي. بیا این ڈی پی کو خپل سٹرگل جاری ساتھی سر سوئے دربار ٹریبیونل نہیں کھاتا سائے مشتے تو مشکل ہم نہ پیدا کوتا اس خپل ایگریمنٹ ہو کہ این ڈی پی وہ اعلان کی چھ مرد پینے سو وجو بیا دی گرد ورچنا دانی سکے دالے دانی سکے دالے مشتا سو نہ پریش دو بٹو تو بوائی چھ دربار ٹریبیونل بخاتمائی.
ورستا پانون ساوا او اویم کال کی جرنال ضیاء الحق مارشلا ولا گولا او حیدرآباد ٹریبیونل یہ ختم کر چھ پ نتیجہ کی ولی خان او نور مشران خوش اسول. خو بیگم نسیم ولی د کور څلور دیوالونو ته ستنه نسوه او سیاست ته دوام ورکړ. سیاستوال فرید طوفان چې له بیگم نسیم ولی خان سره ډیر نږدې پاتې شوی وای چې هغه د فیصلې ډیر زورور قوت درلود. فرید طوفان هغه ملاقات یاتوي چې کله د عظمتی او بیگم نسیم ولی خان د عوام نیشنل پارټي په استازیتوب د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف سره کړی وو. دا لیدنه دوی د 1999 کال تر انتخاباتو وروسته په خیبر پښتونخوا کې د حکومت جوړېدو لپاره کړی وو.
نواز شریف ما پاک کې ورته چې ما ته مخامخ چې ناسته ده دا یو وزیر اعلی راته ناسته ده. هغې ورته مبارک دي چې خپل وزیر اعلی پیدا کړه. زه وزیر اعلی توب نه کوم، زه خدمت کوم. دا چې کله د پیر صابر شاه وزیر اعلی کېده که نه، هغه وخت کې زمونږ تیس دن مرانو تو تمہیں پڑھ رہا ہوں زمونږ دا حق کې ده که نه. په هغه باندې ولی خان ورته وایي چې دا کار چې دا جسمان دې پوره نه وي وزیر اعلی توب ونه کړي. مونږ نواز شریف سره ملاقات ته روان وو او حکومت جوړولو دپاره، او ممبران زمونږ زیات وو ځکه چې بی بی ورته وویل چې مبارک تو شه تاسې سړی وزیر اعلی کرا ته چې پښتو ویل دي.
بیگم نسیم الله خان په ګوند کې د آیرن لیډی یعنی پولادی ښځې په توګه مشهوره وه ځکه چې هغه په مزاج کې ډیره سخته وه. د عوام نیشنل ګوند د مرکزی مجلس عاملې غړی انجینیر اعجاز یوسفزی وایي چې دا په تنظیمي نظم و ضبط کې ډیره سخته وه.
دې به بالکل په تنظیمي معاملاتو باندې کمپرومایز دا په هغه کې ډېره ډېره سخته وه. ډېر نامتو خلک به وو مشران د پارټۍ، هغوی نقل د ډیسپلن یا د تنظیم خلاف ورزي به وشوه. نو بی بی با په هغه کې ډېره زیاته سختګیره وه. په دې وجه دا په آیرن لیډی باندې مشهوره وه په پارټۍ کې. او خلک حقیقت دا دی چې دا به په کوم دغه کې وه، په یو غونډه کې به ناسته وه، نو هغه کې به ډېر یو ډیسپلین او ډېر زیات د تنظیم مظاهره به کېده.
او بیا یو وخت داسې هم راغلی چې په 2016 کال کې عوام نیشنل ګوند د اختلافاتو ښکار شو او همدغه آیرن لیډی یعنی پولادی ښځه د خپل زوی اسفندیار ولی خان په مشرۍ مرکزی مجلس عاملې له ګونده وایستله. په 2013 کال کې بیګم نسیم د عوام نیشنل پارټۍ ولی په نوم ګوند اعلان کړ، خو په 2019 کال کې یې له اسفندیار ولی خان سره روغه وسوه او ګوند یې په عوام نیشنل پارټۍ کې ضم کړ.
د نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه درې ګزه فاصله ساتئ، په لاس او غېږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی، د کورنۍ له غړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرس څخه ژغورلی شي.
پا په خیبر پښتونخوا کې د کورونو دننه کاروبار کوونکي ښځې چې زیاتره ګنډل او کشیدکارۍ کوي او همداراز د تربیتي مرکزونو مشران ښځې وایي د دوی کاروبار چون د صوبې اقتصاد ته ګټه رسوي ځکه نو حکومت باید دوی سره مرستې وکړي او د روزنې چارې یې لا ښې کړي. دا ښځې زیاتوي دوی د خپلو صلاحیتونو په کارولو تر ډېره بریالی شوي چې خپلې مالي ستونزې حل کړي. بلخوا صوبایي حکومت وایي د کورونو دننه د ښځو د وړو کاروبارونو لپاره د روزنې د پروګرامونو تر څنګ هغوی ته د قرضونو ورکولو پروژې هم پیل کړي دي. تفصیل د انیسې اجمل په رپورټ کې.
په خیبر پښتونخوا کې په کورونو کې کاروبار کوونکې ښځې غوښتنه کوي چې حکومت دې ورسره د روزګار پر مخ وړلو کې مرسته وکړي. د سوات اوسیدونکې بیګم چې د بنینونو او جامو ګنډلو کار کوي د مه په شپاړسمې مشال ریډیو ته ویل چې بغیر د سرکاري او غیر سرکاري ادارو په مرسته خپل روزګار کوي او د مالی ستونزو له وجې نشي کولی چې نور ماشینونه واخلي او ځان لا سنټر جوړ کړي. دغسی د چارسدی اوسیدونکي ندا خان وایي چې پرستیو کې د یوې تربیتي ادارې څخه روزنه ترلاسه کړې او اوس د کټ سادر او پردو د ماشومانو جامو ګنډلو کاروبار کوي. هغه زیاتوي که حکومت ورسره د بجلی او ماشینونو مرسته وکړي نو دا به په خپل کور کې دننه سنټر جوړ کړي او ګټه به یې ښه شي. ندا خان او بیگم له ووکیشنل سنټرونو یا تربیتی مرکزونو څخه روزنه ترلاسه کړې دي. په خیبر پښتونخوا کې د مهال یو شمېر روزنیز مرکزونه فعال دي. په خیبر پښتونخوا کې د روزنیزې ادارې هنی اکیډمي مشرانی لوفر سمی وای چې په صبح کې غړي چې نکې د تعلیم ترلاسه کولو وروسته په کورونو کې کینی نو خبداوي چې تربیت ترلاسه کړي او خپل صلاحیتونه په کار راولي او روزګارونه پیل کړي. په پیښور کې د سفر تربیتی مرکز مشره نسیم ریاض چې په خپل اداره کې ښځو ته د ګنډلو، میک اپ، پخلی او د کاروبار پیلولو طریقې ښایي وایي چې په صبح کې د ښځو له روزګار سره نه یوازې د کورنۍ مالی مسئلې هواریږي بلکې د صبح اقتصاد ته ترې هم ګټه رسیږي. هغه زیاتوي د صبح د آبادۍ په مقابله کې د ښځو روزنیز مرکزونه ډېر کم دي نو باید حکومت دې اړخته پام وکړي.
حکومت له خو پکار دي کافي خو سن دي چې کومې ګورمنټ سلې سنټر وي نو هغه کوم لګیا دي چې دولس خو بند کې ګورمنټ او نور په سیم لکه لګیا دي بندې ځکه چې کې پی ګورمنټ وایي چې را دي نو موږ له څه فائدې نشته دي کنه نو فاینانشلي فائده لکه د دې خو مطلب دا دی چې یو خزي امپاور شي چې کله خزي امپاور شي نو بیا به اتوماتیکلی فائدہ بچ دی نو ملک ته رسیږي کنه نو زه خو چې څومره ان جی او سرکار کوم نو څومره خزي چې ممکن کو نو الحمدلله غي په بره په مخ باندې روان دي.
بلخو د خیبر پښتونخوا د صنعت او تجارت ځانګړي سلاکار عبدالکریم خان مشال ریډیو ته ویل چې موجوده حکومت د روزګار لپاره د قرضو ورکولو په مخه له اخوت ادارې سره د یو عرب روپو لوسنامه لاسلیک کړي چې کی پینزیش فیصد د خوځو لپاره دی.
خبر پښتونخوا حکومت چې دی په مختلف ډول سکیم زده درنامه یو سوشل ویلفیر کې ورته مختلف سنټری دي په ټولو کې په کې دا ریجنل ګورنمنت چې تخیل دا چې کوم شو د څه د ریډو مسنوات ورسره چې دی نو بیا چفټه ده هغه یې په مختلف شو دا سکیل ورته یک باید موبایل شو دا نو ټریډینګ دي دې سره سره انډستری ډپارټمنټ چې دی نو هغه په خپل ځان نو ریجنل ګورنمنت سنټر په نوم باندې دا سکیل ورته او اوس د خیبر پښتونخوا حکومت په پینډو لا په ناتو شل لا په پوره بلا شکر کړ او هغه یو کړه لکه ځوانانو لپاره کوي
د خیبر پختونخوا حکومت د ځوانانو د روزګار لپاره د قرضو ورکولو په موخه 4 اربع روپۍ بیلی کړي دي. دغه سي د 2020 کال په دسمبر کې د خیبر پختونخوا تکنیکی تعلیم او روزنې ادارې له اف اف اسټیل ادارې سره ځوانانو ته روزنې ورکولو او د غي د روزګارونو پیلولو لپاره معاهده کړي ده.
د مشال رادیو خبرونه د سهار له 9 د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویو 421، په شارټ ویو 2113، 15315 او 15155 کیلو هرتز. او که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
مشال لیلو د اردن کو د بر سواد کروندګرو د باغونو مالکان وای دروانه می میاشتې پر 14 او 14 شوی ګلای د دوی فصلونو ته لوی تاوان رسولې دي. دوی په خبره په 13 د شفتالو باغونه زخت ډیر وهلې دي. دوی له حکومت د مرستو غوښتنه کوي. په صوبایي سملا کې د سواد خلکو استاد چې د حکومتي ګوند غړي هم دي د وای د کروندګرو د تاوان موضوع به له اعلی وزیر سره شریکوي. د نیاز احمد خان په رپورت کې معلومات ورو.
د برسواد باغونو اتحادی مشر شریف الله خان وای چې دو ورځې پرله پسې غلې د تحصیل مټي او چارباغ یو شمېر سیمو کې باغونه تباہ کړي. دوی په وینا سواد کې هر کال 10000 میټریک ټن شلتالان کیږي چې پکې نیمه برخه د تحصیل مټي ده.
په دې کې ډېر کلی خراب شو دي، خاص کر د ارکوټ شنګواټۍ جورا شیرپلمه پورې او بیا زمونږ په دې رسته طرف باندې چوپریال او چوپریال سره لږه گزاره کړل. خو شوګډړه او ډیفانې او پکته باندې جوالې په مخېلې او بوډیګرام سمبټ درشخېله صخره چې یو ځای په سواد کې دسې نه دی پاتې شوی، خاص کر په مټه تحصیل کې چې پای باندې 3 پیر او 4 پیر ګلې نه ده شوی. الله دې نور په موږ باندې رحم وکړي. حکومتي وخت لمده په کار دي زمين زمیندارو سره سنه ستاون کې هغه د سری په شکل کې د دوانو په شکل کې
د مټي په مخېلې. محمد نومان چې خپل باغونه لري وایي چې ټول باغ یې د ګلې سره تباه شوی دی او راتلونکي کال کې بیا خپل باغ نشي لګولای.
جو خپل اوړو کې شان زمیندار هم د 15-20 لاکھ روپو زما نقصان شوی دی او دسی و سره منګه چې وی نقد روپۍ زمنګ سره نوي منګ د ارتيانو نه روپۍ راوړو او د دوايانو والنا دوايانی نسيار راوړو او د سر والنا سري نسيار راوړو د شلتالو د خرسيدو پورې دا زمنګ د ډېر وخت نه دا کاروبار دی. خو دا کوم غلې چې شوی دا ډېر زیاته نقصانی غلې شوی دا زمونږ په ډېر زیات توانونه شوی دي. 90% شلتالان چې دي هغه د پزمکو پراته دي او 10% شلتالان په ونو کې دي. خو هغه هم د کار نه دي، بالکل بیکار دي، نه د خرڅولو دي نه د خوراک دي، ډېر زیات بیکار شوی دي.
د ارکوټ عبدالرحمن وکیل چې خپل ځمکه او باغونه لري وایي چې د سیمې زیاتره باغوانانو او مالکانو ته لوی زیان اوړېدلې. اوس د حکومت دغه سیمه اپد زده کړي او متاثر خلکو سره دې مرستې وکړي.
90-95% باغونه چې دي هغه مکمل طور پر چې دي هغه تباه شوي دي. منګه د منیسټر محیب الله خان او زمنګ د وزیر اعلی سیبنا چې زمنګ د چیف منیسټر دی او د سوات مټي سره هم تعلق دی داغه نه دا درخواست کو چیر هغه دلته کې دا علاقه دا آفت زده قرار کی او زمنګ دی خلکو ته چې دی مقامی زمیدار ته چې دی چې سونه جلد از جلد ریلیف کیدې شي او دی دیتا ریلیف ورکړي.
په دا غړ مو د سیمه ایم پی ای او صوبایي وزیر زراعت محیب الله سره بیا بیا رابطه وکړه، ولې هغه سره رابطه ونه شوه. خو د هغه په ځای د سوات نه بل ایم پی ای او د ترقیاتي کارونو مشر فضل حکیم مشال ریډیو ته وویل چې دوی د باغونو په نقصان افسوس کوي او د باغوانانو مرستو لپاره به په لویه کچه د وزیر الله خیبر پختونخوا محمود خان سره لیدل کتل کوي.
ولې چې اګریکلچر یو غټه انډستري ده په مامې کې دننه، یا خاص کر د سواد کې بیا افر سواد چې ډېر مکمل اګریکلچر ده.
د سوات مټي باغوانان وایي چې ګلۍ سره نصیب د باغوانانو مالکان متاثره شوي دي. دې سره هغه ټول خواریکخ چې باغونو کې به کار کوو، میوه به شوکولې او مارکیټ ته به رسولې ټول متاثره دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د پاکستان په اساسي قانون یا آئین کې د ملک وګړو ته کوم حقونه ورکړل شوی او پر هغوی څه ذمہواری یې شې دي؟ د انسان بنیادی بشري حقونه څه دي او هغه څنګه ترلاسه کېدای شي؟ اولس په خپل حقونو خبرول د ریاست ذمہواری ده او کنه اولس به خپل حقونه پخپل ځان ته معلوموي. دا او دې ته ورته نور موضوعات د مشال رادیو په اونیز خپرونه قانوني لارې کې له قانون پوهانو سره څېړو. دا خپرونه د هرې دوشنبه په ورځ سهار لس نیمې بجې او د هرې یک شنبه په ورځ ماسپښین په کم یوه بجه زه بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو په پیښور کې د ماسپښین یوه نیمه بجه شوه. د خبرونو لنډیز له منور شاه اورو.
د پاکستان او امریکا د بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان د سولې په پروسه خپل منځي تعلقات او سیمایزو چارو خبرې کړې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په ویلا میا کې ویل د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی خپل امریکایي سیال انټونی بلینکن ته ډاډ ورکړ چې هیواد په افغانستان کې د امن او سولې د بهیر کلک ملاتړ کوي. په ویلا میا کې ویل شوې دواړو خواوو په راتلونکي کې په سیمایزو معاملاتو د مشاورات په جاري ساتلو هم سره اتفاق وکړ. بلخوا یو غربي چارواکي ویلي داسې ښکاري چې له افغانستانه به د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر تر ټاکلې نیټې مخکې یعنې د جولای تر اولو پورې مکمل شي. د امریکا د ولسمشر جو بایډن د فیصلې له مخې د ځواکونو د وتلو لپاره سږکال د سپتمبر 11مه وروستۍ نیټه ټاکل شوې ده. د عوامي نېشنل ګوند پخوانی مشر بیگم نسیم ولی خان پرون ماخام په چارسدا کې خاورو ته وسپارل شو. نوموړی د ډېر وخت راهیسې د زړه او شوګر ناروغي درلودله او پرون سهار د 50 کالو په عمر کې په حق ورسېد. عوامي نېشنل ګوند د نوموړي په مرګ درې ورځنی ماتم اعلان کړی دی. بیگم نسیم درې واره د پارلیمان غړی پاتې شوی و. په پاکستان کې کووډ نور لس ناروغۍ په تیر یو شواروز کې نور څلور اتیا کسان مړ کړي چې ورسره په دې هیواد کې له دې ناروغۍ د مړو شو ټوله شمېره نور لس زره شپږ سوه نه واوړېده. د کورونا په اړه د حکومتي ویبپاڼې تر مخه په تیر څلېرویشتو ساعتونو کې نور درې زره دوه سوه کسان په یاد ناروغۍ اخته شوي چې ورسره په پاکستان کې د دې ناروغانو ټول شمېر له اته لکه او اتیا زرو څخه واوښته. خو په دې هیواد کې اووه لکه او دوه نوي زرو نه زیات کسان له دې ناروغۍ رغېدلي هم دي. او د اسرایلو جنگی جازونو پرون د غزې خار په یو شمېر ځایونو درانه هوایي بریدونه کړي. اسرایلی دفاعي ځواک ویلي چې جنگی جازونو یې په غزه پټۍ کې یوازې د وسلوالو اهداف په نښه کړي. د مۍ له لسمې شروع شوې په غزه کې د جګړې له وجې یو سل اووه نوي فلسطینیان وژل شوي. اخوا اسرایلو هم خپل لور ته د لسو کسانو وژل تایید کړي دي.
مشال ریډیو اوریدونکو اوس د مشال مرکه 19 پروگرام د دیونه په خبرونه کې د مومندو د وکومي مشر ملک نادر خان مومند د ژوند او کار په اړه د خبرې اوري. د مومند په اړه ویل کیږي چې د پسیمه کې د وسلوالو پر ضد مبارزه کړې، د سیمې د امنیت لپاره کار کړی دی. د خبرونه ګلیاز جوړ کړی ده او تاسو به نن په تکراری توګه واوري.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
د مشال رادیو قدرمن اوریدونکو د مشال مرکه یز تاسو کوربا ګل ایازم. څنګه تاسو معلومه ده په مشال مرکه کې د پښتنو وتلو شخصیتو سره خبرې کوو. د هغې د ژوند او د کار په اړه به د هغوی د خولې واورو. نن را سره په پروګرام کې د پښتنو سیمې یو وتلی شخصیت نادر منان مومند صاحب میلمه دی. نادر منان مومند صاحب د مومندو اوسیدونکي دی او په خپله سیمه کې د امن راوستو په موخه ډېر زیات کار کړی. د هغې کورنۍ د هغې والد صاحب هم په همدې مبارزه کې وو او دې لپاره کار کړی وو. نادر مومند صاحب تاسو ته په پروګرام کې هرکلی وایم.
سلام
اکثر تاسو سره تعلق لري په مومندو کې او بکم ځای کې زاګیدلې وای؟
ما تعلق مومندو جنسي کما حاجی علاقه پرتا بیزی تحصیل سمي تعلق دی او په تراخیل ادارې کې قوم نن دې پاره زاګیدلې مومندو کې.
لومړنۍ زده کړې مو کوم ځای نه ترلاسه کړې وي؟
لومړنۍ زده کړې خو ما پېښور کې کړې.
ها
پېښور ښار کې تقریبات نمبر دو کې
او سومره پرم تاسو ته تعلیم کړی دی؟
دا حق د نسوم نتیګه په تعلیم کوو او د تو جوهر سره تاسو یې له خپل مسایې په کله کله مشکلات پیدا کیدو هغه په وجه باندې کله مشکلات پیدا کړو او تعلیم نه نیوای پاتې شو.
لک اوریدونکو ته دا هم تاسو وایئ چې ستاسو کورنۍ تعلق وګورو ستاسو والد صاحب اړه مانی نو هغه د دواړو خواو جرګو مرکو یو ستر شخصیت و د هغې باره کې لږ شان موږ اوریدونکو خبر کړئ.
ملک امین خان هغه هم الحمدلله د خلکو پېژانده او د خپل وخت مطابق د علاقې د قوم خدمت کړی او قوم کې هغه ډېر مقبول و. ډېر هغې نه مخکې زمونږ قرن کې چې و غازي ناصر خان مومند چې هغه لیډنګ کاوه د غازیانو د مومند جنسۍ چې و چې غازیان یې ترنګونې کړله اوګب اوګب باندې هغوی جهاد او غزاګانې کړي د فرنګي خلاف. نو بیا زمونږ والد صاحب شهید فضلمنان مومند د هغه الحمدلله یو تاریخ دی د قومونو کې او په خلکو کې د هغه نوم هغه ملم دی اوس هم ژوندی دی نو د خپلې علاقې د خپلې سیمې د خلکو خدمت یې کاوه. په تاسو د هر چا نه پوښتنه وکړئ نو به تاسو ته څرګند شي هغه اوس هم الحمدلله د خلکو په زور کې ژوندی دی او هر قسم خدمت یې د خپل قوم کړی دی.
په هغه وخت کې به تاسو خپل والد صاحب سره هم ډېر ګرځېدی تاسو زمونږ لا هم شي په ځینې تصویرانو کې مونږ کتلي هم دي نو څنګه به تاسو محسوسوه چې کله به تاسو والد صاحب سره دغه جرګو مبارکو لتلی؟
نو یو خدا و چې زمونږ قبایلي روایت او روایت دا و چې هر قوم کې به هر سپین ږیری او مشر دا غوښتل چې د هغوی په ځای باندې که چېرته کې هغوی پات شي یا مړ شي د هغوی په ځای باندې هغوی خپل بچی یا وراره هغه به د هغوی او هغه کس چې هغه به هغوی ته معلومېده چې دا سړی زما نه وروسته زما د کورنۍ یا زما د خاندان دا بود چې ته ولی شي د قوم خدمت کولی شي نو هغه به هڅه ګرځاوه یو قسم نه مونږ دلته کیلنګ بیا ورکاوه او مونږ به دا ډېره ښه محسوس کوله چې کله مونږ قبایلي جرګو نه قبایلي مشرانو چې به کېناستل د هغوی نه مونږ ته تجربه سلیدله دا وینه مونږ د تپې کولې او ډېر به خوشاله دي ځکه چې هغه څومره مونږ لیدل هغه د قبایلي رواج او روایت لاندې نو هغې به نه مونږ خوشاله دي نو ډېره زده کړه او تجربه او ډېره پیدا مونږ ته حاصلېدله او چې د قوم او جرګې وختې د دې د مشرانو خبرې به مونږ اورېدلې نو مونږ ته به ډېره ښه محسوس کېده چې دا خو ډېره ښه مقاله زموږ لپاره چې مونږ د دې نه الحمدلله ګټه پورته کړو تجربه ترې حاصله کړو او هدا په کار راشي.
صحیح نظر بنا صاحب اوس تاسو د خپل د سیمې مشري کوي او داغه تاسو ته پر غاړه ده که په دې اړه راته ووایي چې تاسو ته د خپل د والد صاحب نه هم کار پاتې دی او د سیمې د خلکو هغه هم
بالکل دغه شان تاسو چې مخ کې ویلي نو موږ والد صاحب چې کله شهید شو نو زموږ ټوله کورنۍ او د ودایو مې ټول قوم را پاتې دا ویډیوګانې شته هغوی د ځینواري دغه کورنۍ په لیول باندې ماته وسپارله.
ښه
دنیا په سیاست باندې نظر خبرې په کابل کې کمی کړی وګورې نو په دغه لیول قوم دا منی مومن قوم دا وایي چې هغه خدمت دا چې یو چې قوم د پاره او شهادت کاغه ته رسیدلې نو هغه د قوم په سر رسیدلې.
ښه که تاسو خبر جاری ساتله چې مشرانو تاسو ته به دا ذمہواري در وسپارله؟
نو دا ذمہواري به ماته وسپارل شو د قومونو طرفه نه وي الحمدلله زموږ د کورنۍ ځان له هغه د وطن په سطح باندې نه و تاسو څنګه ویلي کلر دی او کبر څومره چې مومن دی او پښتانه دي که موږ دا یو خصوصا مومن قوم الحمدلله هغوی موږ ته په درنه سترګه ګوري هغوی موږ ته د مشرۍ په سترګه ګوري نو په موږ باندې دغه ذمہواري ډېره زیاته غټه وه ډېره زیاته ذمہواري وه عمر زما هغه وخت داسې و چې کوم او دا یو خبره و چې دلته قومونو مشرانو سپینګي او د زما خپله د خپل پلار سره په حجره کې ناسته یا د هغوی سره په ګرځېدو کې په جرګو کې په مرکو کې ناسته هغې ما ته دا پیدا کوله چې دا غټ وزن دا غټ بوچ و هغه الحمدلله په یو ښه طریقه باندې ما سرته ورساوه. نن هم الحمدلله د مومندو په جرګو کې زه د قبایلو په سطح باندې د مومندو د جرګې مشري کوم او په قبایلو کې زه د مومندو جلسې نمایندګي کوم او بیا د قبایلو یوه جرګه ده چې هغې د فاټه کرائم الائنس وی چې د انتظام خلاف ده یا د نورو حقوقو لپاره د قبایلي جرګه ده، نو په هغې کښې درې کسه د هغه جرګې نمایندګان دي د قبایلو په سطح باندې چې وبکې الحمدلله دی ما دغه دغه ماتاسل دی د قوم او د مشرانو د ملاتړ د حمایت د ملګرتیا او د الله په فضل او د عزیزانو په دعاګانو باندې.
نادر منان صاحب، څنګه تاسو د جرګو د مرکو خبره وکړله، نو تاسو خپل پخوا هم دې جرګو ته تللی چې تاسو کله وړوکي وئ چې کله تاسو پوهېدئ، په هغه جرګو کې او اوسنیو جرګو کې څومره توپیر څومره فرق تاسو ته ښکاري؟
فرق خو پکې ډېر زیات دی. یو خو دا ده چې هغه مشران چې کوم وو په هغه جرګو به چې پوهېدل او تجربه به یې وه، هغه مشران په دې اوسني وخت کې کم پاتې دي او یا به دا ویم چې نشته دي او د هغوی کشرانو ته دا ذمهواري پاتې دي، نو فرق خو ډېر زیات دی. هغه مشران چې وه ډېر تجربه کار وو او ډېر پوهېدونکي وو او ډېر پوهېدل جرګه چې فرق دا راغی چې کومه آزاده جرګه به چې وه د قبایلو وه د قومونو به وه، هغه آزاده جرګه پاتې نه شوه، هغه جرګه هم آزاده پاتې نه شوله. څه د حکومتونو لاسونه په هغه جرګو کښې رال چې هغه جرګه هغه د رواج مطابق لږه ورانه شوله. بله دا چې کومې قومي جرګې به تېرې جرګې زمونږ ولایت دوه قسمه دي، یو د تنازعو د لانجو د جګړو د حل کولو لپاره یوه جرګې، یو قومي جرګې چې په قومي مسلو باندې کوو غټه جرګه چې ورته مونږ وایو که
نه،
په هغې ته ټول قومونه راغونډېږي او هغه قومونه د هغه وخت د حالاتو مطابق چې کومه مسله پیدا وي د هغې لپاره یو داسې فیصله کوي، یو داسې سوچ کوي چې هغه مسله خیر تمامه شي. نو هغه جرګې هم پاتې نه شولې قومي غټې جرګې، ځکه چې دلته په قومونو سره هغه اختیار او واک ختم شو. نو په اوسني وخت کښې دغه یو نظر دی، خو یو خبره ضرور کوم چې دلته په قومونو کښې د قبایلي جرګې یا زه خاص کر د مومندو جرګې ذکر وکړمه، نو د مومندو جرګه باندې زه دا خبره واضحه کولی شم چې اوسنۍ جرګه هم د مومندو الحمدلله ډېره مضبوطه ده، ډېره پویه پویه خلک اوس هم شته دی او ډېره په ښه طریقه باندې دا قبایلي مشران چې دي خپلې مسلې او مشکلات د جرګو هواروي. که چېرته جرګې له اختیار ورشي واک ورشي یا جرګه کېږي، نو ډېره ښه طریقه باندې مشران خپل منځ کښې ډیل کوي او هغه جرګه هغه طرف ته بوي چې خیر طرف ته
وي. نادر بنان صاحب، که موږ وګورو څنګه تاسو موږ د جرګې خبره ځکه وکړله چې په مومندو کې او په نورو قبایلي سیمو کې په دې وروستیو کلونو کې ناامنیو ډېر پیښو کې ډېر ستر مشران له منځه ویوړل، نو هغه د جرګو هغه هم یو هغه رنګ پاتې نه شو. نو په دې حالاتو کې په بدامنۍ کې په دې د وسله وال چې کله دلته قبایلي سیمو ته راغلل بیا په مومندو کې، نو تاسو څومره مشکلات وو بیا د قام راغونډول قومونو سره خبره کول؟
بالکل، دا خو تاسو کومه خبره چې کړې دا خو ډېر مشکلات وو. کله چې زموږ والد صاحب وو نو هغه دغه شهزادۍ وخت شهید کړی شو، نو هغه په هغه وخت کښې قوم راغونډ کړ او هغوی ته یې وویل چې یاره دا مشکلات او مسلې ورته راروانې دي او دې د حل لپاره کینو او مسلې حل کوو. حکومت ته یې هم غږ وکړ، داسې نور یې هغه ریکار یې نسه شته دی چې خپله ذمهواري په هغه وخت کښې چې داسې وخت وو چې د مرګ وخت وو هغه هغه د مرګ سبب نه جوړ شو ذمهواري ادا کړه. بیا موږ هم په اوسني وخت کښې یاد دي نه اوس حالات چې لږ الحمدلله ښه شوي دي، نه مخکې چې څومره قومونه هم راغونډول یا د قومونو مشرانو سره هم خبرې کولې یا همدا کوشش کوو چې یاره مسله پیدا ده مشکلات را روانې دي د حل دپاره جرګه وشي. نو په هغې کښې موږ ته لږ غټ مشکلات وو او اوس هم تقریبا شته. هغه مشکلات موږ ته دا وو چې موږ به څومره قومونو ته ویل یا به مشرانو ته ویل چې دا مشکل را روان دی او دې د حل دپاره جرګه په کار ده، نو هغه جرګې له به څوک نه راتله، هغه جرګې راغونډېدو له به څوک نه راتله. او که موږ به خبره کوله چې یاره دا جرګه کول دي، نو ډېر خلکو به داسې وویل چې دا مقرره جرګه پرېږدي چې څه هغه به کېږي. خو به هر حال موږ به خپل ذمهواري ادا کوله، ځکه چې د خاندان لیول باندې سړي باندې ذمهواري را شي، نو هم مجبور دی چې د قوم او د کلي او د ولس کوم مشکل او مسله وي هغې که هر حالات وي او که هغه ته هر څومره مسله مشکل پیدا کېږي، نو هغه د هغه حل دپاره کوشش کوي. نو موږ ته به دغه مشکل وو چې خلک به نه راغونډېد جرګې ته، مشران به نه راته جرګې له ویل بیره پرېږده چې څه کېږي یا به کېږي، خو دا یو غټ مشکل او د هغې د نه راغونډېدو د وجې نه موږ ته به نقصانونه هم پیدا شو.
نو بیا به تاسو هغه وخت کښې څنګه هغه کول، ځکه که موږ وګورو د مومندو زیاتره په پېښور کښې آباد دي یا په نور ښارونو کښې آباد دي، نو دوی په منځ کښې به تاسو بیا څنګه رابطه څنګه کوله؟
نو دا یو ډېر غټ مشکل وو موږ ته کنه. یو خو دا چې مسله پیدا شوله چې خلک ایډنټي شو، خلکو د وطن نه لال کړې وشولې، د خلکو رابطې به نه کېدلې او مشرانو سپین ګیري در په در شو. دا یو چې د پېښور ښار ښار یو ته دا چې په اپل او افغانستان طرف ته څه واوښتل، خو داسې په کراچۍ او په لاهور پورې خواړه واړه شو. موږ ته ډېر غټ مشکل وو په دغه وخت کښې راغونډولو لپاره، چې رابطې به کېدې داسې خاص به نه کېدي. خو بهر حال اوس الحمدلله مقاله چې راغله د جنسي په سطح باندې د قبایلو په سطح باندې شمې علاقو کې مشران راغونډېږي او د خپل مشکل او د مسلې د حل لپاره کوشش کوي او جرګه کوي.
څنګه تاسو ویل چې رابطې به اوس اسانې شوې لږ به د موجوده حالاتو ته راشو، خو یو وړې کوشن د مالو د دمې وروسته بیا دې خبرو ته ادامه ورکو.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لره ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شي.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ.
د مشال ریډیو کډرمن اوردونکو نادرمنان صاحب سره خبرې جاری ساتو. نادرمنان صاحب، د مینه مخ کې من خبره کوله، د تاسو خبر وکړه، د جرګو مرکو خبر وکړه چې اوس حالات ښه شوي دي او اوس موږ ټول مشرانو سره رابطي هم کیږي، نو کوم د موجوده حالاتو ته وګورو، موجوده قبایلی سیمو ته وګورو، څنګه تاسو په دې خبرو کې هم ویل چې تاسو د فاټا ګرانډ الاینس چې د انضمام په د مخالفت په هغه کې راوتی وو مبارزه کوله، نو څنګه ګوري تاسو هغه پخوانی قبایلی علاقې ایجنسی او وسنی قبایلي ضلع؟
قومی سره خلکو سره واقعي اختیار هغوی خپلې مسلې خپل مشکلات د جرګې د لارې ډېره په اسانۍ باندې حل کول، او بله دا چې هلته به قومونو سره اختیار وي او ډېر کارونه په هغه وخت سره به ترقیتي کارونه چکته کېدل. اوسني وخت کې جلې چې کله شوې ده نو ډېر زیات مشکلات دي، ځکه د رواج او د رواتو مطابق د قبایلو ژوند د سټر ژوند نه برابري دي. هلته دغه مشکلات دي چې دلته کومې مسائلې دي، کومې مشکلات دي، مخکې به د جرګې حل کول
خو جرګو سره دې کې نادرمنه صاحب، یو پښتنه د حکومت د خواندا یو غي دریض دی چې جرګو مرکو سره خو دومره اختیار ونو، خو اوس هغه ځینې د پارلیمان غړي موجود دي چې د دې سیمې مسلې حل کولی شي.
لکه دا موږ وایو چې کله چې یو کار نه شي نو که ته خلکو ته ویې چې را موږ به دا کار کوو او دې سبب مسلې حل کړي، کله چې کار وشي او خلک ویې چې را مسلې حل نه شي په جرګو باندې به مرکه خبرې به کېدلې او جرګو باندې مسلې حل کېدلې او ډېر په اسانه مشکلات حل کېدل. اوس د انضمام وروسته که تاسو وګورئ دلته کوي مینې دی په ایل پي ایګان چې دوی صوبۍ ممبران جوړ کړي انتخابات یې کړل، دومره مشکلات سره د مخامخ دی چې که تاسو ورته په مین باندې مسلې وګورئ، مشکلات وګورئ، حالات ته وګورئ، دی هغه شان ته ګورم. ما مخکې خبره کړې وه د وخت نه مخکې چې قبایلو کې هغه شعور لا وروسته په سیاسي لیول باندې چې هغه سټل په شان دي سیاسته موچلې خپل ژوند نه موکي، نو هلته داسې مشکلات دي چې مینې او کوم امتیازان چې دي هغه لاس او ګریوان دي، سنیټر چې دي څومره چې هلته پارلیمنت ممبران دي هغوی خپل مکتب لانجې او په جرګو نشتېګانې په یو بل راخستې دي، په یو بل باندې کیسونه داخلوي، په یو بل پسې ستوري ستوغې وایي، د هغې د مشکلاتو نه خبره کوي. د قوم هلته بس هغوی صرف د خپل انا مسله جوړه کړې ده، یو وایي دا تختی ما ولګوه دا کار ما وکړه، حالانکه نکاح شوي نو خبره شي، د هغوی د خپل نه دومره په لانجو دي چې هغوی مشکلات نور جوړ کړه، مشکلات یې مال نه کړه او نور مشکلات یې هلته جوړ کړه قومونو کې.
لکه مثال په توګه باندې تاسو موږ ته راکولی شئ چې څنګه داسې مشکلات دي چې هغه د پرمختیايي کارونو په اړه باندې دي؟ آیا خپل منځي شخړې دي؟
نو هغوی خپل منځي شخړې او به کوم ترقیتي کارونه چې پونډونه هغه پونډونه ټول ولاړ دي، تقریبا د دوه نیمو کال نه شپږ زمان شوی دی، هغه پونډونه ولاړ دي. په هغې کې هغوی استعدان راخستې بلتونه په تللي دي، لکه سنیټر تللی دي، ایمینې په پنډ باندې اسټې راخستې دي، هغه یې ودرولې دی. اسټې مطلب دا دی چې ودرولې ادارتي حکم یې ترې اخستې دی، ایمینې تللی دی، ایم پي اې په هغې راخستې، ایم پي اې تللی دی، ایمینې په هغې راخستې دی. څومره پوندونه به چې ګوره دا به مخکې به داسې کېدل چې پنیکات باندې به کېدل، آیډنټیز به جوړه شول، هغه به د پولیټیکل سیستم لاندې به هغه په قومونو تقسیمېده برابره، د ذاتي تحصیل او پاتو تحصیل به تقسیم شوی او پاتو تحصیل به قومونو کې تقسیمېده. هغه پوندونه تللي دي ممبرانو ته او ایم پي اګانو ته چې صوبۍ ممبرانو ته وایي، هغه پوندونه چې څومره دي هغوی خپل مستوران دي، په هغې باندې شټېګانې راخستې دي، شټېګانې راواخستې، ټول ترقیاتی کار یې هلته ودرولی دی. په جلسه کې دننه چې څومره ترقیاتی کارونه ټول ولاړ دي.
په دې کې یو دا پوښتنه هم راپورته کېږي که چېرې د اوس چې د انتخابات وشو د هر سرال نظام بدل شو، د خاص اداري نظام په پولیس بدل شو، عدالتونه راغلل، ایم پی اے ګان یا د قومي اسمبلی په صوبایي اسمبلی کې د دوی سیمو ممبران هم راغلل، نو دا هر څه موږ وګورو په دې کې ګټه چې ده هغه دا د دې سیمې په ګټې تمام شو او کنه خلک نور هم ستونزو سره مخامخ کړل.
ظاهري دی اوس که موږ وګورو دا ټکه چې د کاغذونو کې یا په میډیا باندې چرې سوري لیکي چې خلکو وایي چې راوځي چې به وشو هغه څه به وشو شي چمن به جوړ شي او خلک به مړ چرچی کوي. ظاهري کې ته موږ په حقایق وګورو دا زمینی حقایق وګورو چې کوم خلک موجود دي په دې علاقو دي نو هغه خو د مشکلاتو سره مخامخ شو. څنګه چې ترقیاتي کارونه مو شو ممبران دال ام په ترقیاتي کارونه ونه شو پیدا ته قوم ته ونه رسیدل هغه خپل منځني اختلافات دومره اوچت کړي دي چې څه هلته مشکلات دي هغه نور همدې کېږي د خلکو مشکلات او مسلې نه حل کېږي او زما په خیال ده چې څه پیدا کړي ونه شوله هېڅ قسمه پیدا دي نه ونه شوله دلته صوبایي ممبر راغی یا دا وشو حالانکه د صوبایي ممبر په دې باندې مخکې سنیټر وو هغه بس نیټر سره مې غټ کړ دي هغه هم ختمه شوه نو چېرته دې دا په د قبایلی رواج او روایت مطابق د څنګه چې قبایلی مشران یې واز پور ته کړو چې څو پوری خلک آی ڈی پیز دي چې دا متاثر شي خلک دی واپس ځال شي د دې سره د کورونه جوړ شي اسپیټالونه لري جوړ شي کورونه لري جوړ شي روغونه لري جوړ شي بیا به د قبایلی خلک او حکومت سره په خپل وخت سره کینی او داسې یو حل لار به راوباسي چې یا به دا کمزور سیستم دی په دې کې ترانیم وشي یا به جوړ سیستم لا جوړ کړی شي هغه چې د قبایلی رواج مطابق جوړ شي ځکه قبایل خو شماری کری دم قبائل نے مانے پندرہ سو کرا من حساب مطابق کروڑ نزیات قبائل دی ادا داغوی حق دے چیز اگوی تے یا نوی کالا بعد داغوی نظام کی تاسو بدلنا والی پکا دار چیز اگوی نے پختنا اوشی او کمنگ دا وچ قاضی اعظم مدار جناب 1952-53 کی دا مجید قوم نصر کری دی چی ترچو پوری دا قبائل جرگی پیسلہ نہیں کری نو آگی وقت پوری بدا نظام چکم دے لیکی بگوتی نوال شید نو هغه څه پیدا هغه څه مقصد دې درازم استاد خبرې دا چې هغه شان دې پیدا نه شو لکم چې دوی چې سوري ولې د وسه پورې تاسو په جلسې کې ګورئ د څه پروجیکټ نه شوی دا غوښنه خو ته پیدا وشو د درې کال ته نو باقي به شي وشي.
دې کې د مشرانو بیا کوم خبره کوو د کردار یا د غوي د ونډه خبره کوو نو هغه چرته لاړې آیا غوي په شامن لاړ غوي هغه आवाज غلې شو کنه
د مشران آواز کو غنه نه دی ګلیاس ته دغه غره اند دي د خپل وخت سره په هر مقابله نه آواز ته تاکي خپل ته دي مخکبه دي قومون سره دي قودي خو سره د اختیار او کنه چې هغه سیستم او نظام باندې څه ښه دی نو څه یو کردار نه
ښه
مشه به کې نشته چې هغه څه په دي ختم دا کرداري ختم کو اوس نه دي هغه نه سیستم چې کوم دی هغه تر اواسته هغه جوړ کو هغه پاتو اوته خبر خلق مسلې تیار کړې نه ازور پاتې شو ازور چې کوم نظام او پاره دې خلق مسلې مشکلات حل کېدل به وړه پوری دا ټول د امن ځان کو د وخت سره کمې دي او هغه د کار په شکل د وخت کې د دوسرے عدالت او متحدث بدل او تدین په کار دي هغه خو نه شو ټول نظام دې ختم کړو دغه تاسو مشکلات دا لري چې مشه اختیار نه پاتې مشه چې واقع اختیار نه چې کوم دی پوری هغه ته خپل وخت متعدد کار دی هغه کوي نو خو دې اختیار دې خلکو له ورته چې هغه ته پارلمان ممبران دي یا لاندې ضلع کې چې کوم افسران دا د هغوی سره خپل نظام راغی نه هغه زوړ نظام پاتې شو نو نه نوی هلته هغه شو دا مضبوط کړی شو یا هلته مشکلات جو کلی دا پتہ نہ لگی چرا کم اختیارات کی زبردست کم اختیار استعمال کرا اور ان خلق بھی پوئے گی چر از ما مساله ور څو کال کی از ما دا مشکل چې ما ته پیسې دا چاله ور له موصول بیان کی هیڅ پته نه لګي او غندي حالات کی زنګ
دا د کی نادرمنان صاحب د کی څنګه تاسو دا خبر وکړل نادرمنان صاحب چې ابهام دی ډیر زیات ابهام دی نو په دې کې چې کوم د قبایلی مشران دي ما زیاتره قبایلی سیمو کې څومره هم مشران دي وخت په وخت سره موږ خبرې کوو په دې اړه باندې نو په دې اړه باندې تاسو چې کوم حکومتي چارواکي دي آیا هغوی ته خپل همدغه خبرې رسولی دي او کده او هغوی څه وایي؟
من خو بدای مزید بدری زندگی مختص من مشکلات تاغه باندې وزیر اعلی سره شری دي
د
گورنر سره شری دي د اوسنۍ گورنر دي نه مخکینی سره لان سب ته باندې کمشنر سره وخت په وخت باندې ځان لازم د مومند جرګه جرا تقریبا په میاشت کې یو ملاقات ته غوښ سره کوي نو دسی په اسلام آباد کې مې ځل نیمنګ دا مشکلات د پوجن نواله سیول څه ته پوری مسؤلی دي چیرې دا مشکلات تاسو څه ویل چې د کومې امام شو د خلکو مسالې دي په ثانیې کې یو تر کې اعتقادونه به وشي او دا به وشي او هغه به وشي نه تر کې اعتقاد هغه مشکلات تل کیږي بلکې زه تیږي ورځ پر ورځ باندې تاسو نو څو جو کوي مونږ ترګ مخاله کوي دلته چې تاسو مونږ ته یو ورځ روپو ادا کړو هغه یو ورځ روپو چې تلاړي هغه څه شولې نو هغه څور شو ولا بس دوی چې خبر به وشي او حل بشي بلکې بشي نو د هغه څه نه په خاطر چې ګولایا سیم ته درک شته او نو سوچ ته وي سره او نو سب اختیار چې موږ تیل چې هغه باید نه وي چې دا کوم مصاله یا مشکل ده به هر شي نو وقف وقف باندې شران خپل واز د تکای او ګیم پونته کوي او څه لازم وار دی چې ور شي هغه وي دا زما ذمہاری نه ده بس دا بنه کوي او دا پارلیمنت کې دا حکومت کې دا عدالت کې دا پلان کې کوي الګم علاقم دا شي چې زموږ مسلې درته ټول طلاق او د حکومت شوکات نه وتی به درسمه تر کولې نشو بي سي ادمنستریشن پر ولې دي هغه موږ شان کولای تر زموکو نو دا مشکل موږ وخت وخت علي چارواکو تر سوالې لري او که موږ ته مو یو نه موږ ته څه حل نه سره یې موږ پری دي چې تاسو شنو څه به کیږي او اندل لپاره باندې خلکو مشکلات او مسلې څنګه حل کیږي
صحیح دا پروګرام د پښتو به هم دي نادرمنه صاحب استاد په نظر مانی پکار سدی د بهسه د یو د مومندو د یو قومي مشر په حیثیت مانی
زما خصوص سره خو پکار دی چې هغه تا کملات چې دی د خلکو ژوند او مسلمان چې دی ته قتل پکار دی نو د محکمې دا ویل چې دی تل زما مو کوم یو چې دی زما مو یو کول د مشکلات ته ونکته د خلکو مسلې ته ونکته لکه زه دا یم بلایا چې اوس خپل په دې وخت کې چې تاسو ګورئ چې خلک دی پیز دی تاسو په ساقو کې دی پیز دی د مومندو خبره ته ما خوځو کې دی پیز ډیر دی تی بد اډیټیو نه علاوه موږ دا ویلو چې دا خلک را واپس کوي او وی کور نو را دی وځي سوري په باندې راغ څنګه کولای شي چې هغه خپل کوټ کې مو شي یو او اسنه کې دی ولا ورته درې لکه روپۍ چې هغه به وسه کولی دی ور کړی نو موږ ته دا ویل چې په څه حدیثات باندې شل لکه روپۍ ور کړی چې هغه ته دا شرط دی چې خپل کور به جوړی په ځای کې بننه کوم کور یو راځي د بنیادی سہولتونو چې کوم دي چې دا غیر غیر زندګی نه تیرې دي ټول به خلک به احساسات او خبره کوي دا کوم بری دا غیر غیر زندګی نه تیرېږي دا د وګړو مشکلات چې ونه او د وګړو پروګرام نه وکړي سکول نه دی اوسکې او ماشوم چې یو څه په پاتې کې نه کار او مو څنګه او مونږ په کار کې د سکول نه جوړ شي ماشوم کوم نه جوړ شي او د هسپتال نه جوړ شي کوم چې یا کوم نه جوړ شي او د هسپتال نه جوړ شي مشکلات حل کول لپاره پکاله چې ولنۍ پر غوړو ور دي شو دا مشکلات جدا اټکل هر شي کله چې مشکلات حل شي غلطه خلک به دې کوي چې دا څه د کار دي څه په دمن دي چې په سپاره کې سکول دي شو خلک را پښو د دې قانون چې د دې یو د قانون په څیر نه دا نه چې کوم
صحیح
قومونه د مصالح باندې د څرګندولو کې چې دا قومي رعایت او واجب په پاتې شي او دا مسلمان په کې ان شي کوم شته وګړي چې نشاحت دي کوم پرچان دي کوم قرباني دي کوم رضاګان دي کړي دي چې هغه په دې پاتې شي او د طریقې کا د یو شبه په اړه چې موږ په دې ځنه په شتون کې دی کوم غوړې دي که تاسو هم موږ د دې سیستم کې بدلون راولئ نو دې دي د فات او څه جوړ شي چې هغه د قبایل پر واج او روایت باندې خلق وي دي
صحیح
ده په دې سره دغه تاسو او تیار موږ غواړو دا قبایل د سیستم کې راوړي نو دې دې د ویل ځان څه باور کوي چې هغه قبایل پر واج او روایت په دې پات شي او دا دوی ته مشکلات او مسلې چې کله کلونه کلونه زه هاوسان نه دغه یو سیستم را روان دي جرګه باندې چې هغه مشکلات په کې حل کړي نو چې هغه په دې پات شي کدا ونشي نو ځانګړي ملي ځانګړي د لګې باندې عدالتونه راضي کړي ما خبرې چې د قبایلو شوي دي په قومونو کښې شوي دي په ذاتي ژوند کښې شوي دي هغه په لیکلو کښې نشته دی که په لیکلو کښې په ساده کاغذ کښې دي لکه دا چې کېږي او عدالتونه د ځینو زه دا وایم چې نوې جګړې او نوې لانجې را پیدا کېږي ورځ په ورځ باندې مشکلات زیاتېږي نو دغه مشکلاتو ته دې وګوري او دغه مشکلاتو په تناظر کښې چې سره په کار جوړ کړل شي د خلکو پکې جوړ کړل شي
نادر منان مومن صاحب ډېر زیاته مننه چې د مشال مرکه کې تاسې د خپل د ژوند د کار او د سیمې د حالاتو په اړه را سره خبرې وکړې ډېر زیاته مننه ستاسو
د مشال تر څنګ اوسې د سهار لنه هو د ماښام تر شپږو
د مشال اډیو قدرمنه اوریدونکو مشال مرکه کې مو د مومندو د یو مشر نادر منان مومن صاحب خبرې واورېدلې همدې سره پروګرام رانغاړو په بل خپرونه کې به د پښتنو یو بل وتلي شخصیت سره ستاسې په خدمت کې حاضر یم تر هغې پورې خپل کوربا ګلیاس ته اجازه ورکوئ په لوی الله مسپارم
د مشال اډیو خپرونې د سهار له نهو د مازیګر تر شپږو پر دغو سپو اوریدای شئ میډیم ویو شپږ سوه یویشت په شارټ ویو دولس زره یو سلو دیرش پنځلس زره درې سوه شپېته او پنځلس زره اووه سوه پنځه پنځوس کیلو هرتز او که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.